السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا دېرش تنه وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړښت په سر له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې راپورونو ته راشو، د دې سات خبرونه اورو. صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل تاییدوي، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دېرش پوځیان وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د پارلمان لخوا د ناقانونه کډوالو د طرحې په تړاو یې له ایراني چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. او د بلاریس امنیتي ځواکونو نن لسګونه مظاهرچیان ونیول. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي څه باندې دېرش پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند نن رسنیو ته په دې اړه ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاري بریدګر د غزنی ولایت په دیک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته نه نوځي، خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نتوانست داخله پایګاه شوه.
اخو د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده او د غزنی د روختون رئیس ازادي راډیو ته تایید کړي چې دیرش افغان سرتیری په نننی موټر بم برید کې وژل شوی او څلیرش نور ټپیان دي. په همدې تړاو د سولې په چارو کې د دولت وزیر او له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننی برید د جامع او بیړني اوربند ټینګښت اړتیا لا ډیروي. دا خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د ښاغلي نادری په حواله خبره شوې. ښاغلي نادری په غزنی کې نننی موټر بم برید چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي ټکان ورکوونکی او بشر ضد بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د پارلمان د ځینو استازیو لخوا د ناقانونه کډوالو د طرحې په تړاو یې له ایراني چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب نن رسنیو ته ویلي چې په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران د پارلمان له رئیس سره خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې د افغان کډوالو او افغان دولت د اندېښنو په حواري کې همکاري وکړي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان در
په هغه لیدنه کې چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له رئیس ښاغلي قالیباف سره درلوده، د دې طرحې د تصویب او عملي کېدو په تړاو یې د افغانستان اندېښنې ورسره شریکې کړې او د دغو اندېښنو د هواري په برخه کې د لازمو همکاریو غوښتنه وکړه. زموږ جدي هڅې روانې دي چې دغو اندېښنو ته له ډیپلوماتیکو لارو بشپړه رسیدنه وشي.
د ایران د پارلمان څخه باندې دیرشو استازیو یو تازه طرحه جوړه کړي چې که تصویب شي لمخې به په دغه یواد کې د ناقانونه کډوالو په وړاندې تدابیر لا سخت کیږي. په دې طرحه کې راغلي چې چیرته بهرانیان په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي په 15 کال بند او زیاتې نغدي جریمې محکومیږي او آن یې پوځیانو ته واک ورکړي چې د دغو ناقانونه کډوالو حامل موټر هدف وګرځوي. دې طرحې هغه اته لکه افغانان چې په ایران کې له اسنادو پرته اوسي اندېښمن کړي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي ټول ټال څلور شپېته لکه ماشومان به په دې ورځني دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لورو پرتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو واکسین واخلي. د یو فلج شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی یې نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نه کی چې خدای لیاز دی وکی دا ډیره خطرناکه بیماری ده. ما زور ولې دی ما ته به ولې دی ما دې الک کرمی ولې ده نو بیا چې مو تلیفونه دا شپږ میاشتې کړی دي هغه مال علي دی لیدي خو بار هر کاله بچاو خو ښه کار به کنو سو بچاو نو چې بیا کاله یاد دی مو داج به یا شپته کاله مور دی مو تاج به دې به نو څو ژوند دی.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 ماشومان په ګزنښته شوی چې 2 په خیبر پختونخوا کې دي. د بلاروس امنیتي ځواکونو نن لسګونه مظاهرچیان نیولي. خلکو په بیلاروس کې د اگست له 9 د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرې پیل کړي او هر وار د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. د یک شنبې په ورځ په پلازمینه مینس کې لږ تر لږه 45 تنه نیول شوي دي. ښایي د ورځې په اوږدو کې د نیول شویو مظاهره چانو شمیر زیات شي. الکساندر لوکاشنکو د اگست 9 ولسمشري ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، خو خلک او اپوزیسیون یې نه مني او وایي لوکاشنکو په درغلیو ځان ولسمشر کړی. اروپایي ټولنې په الکساندر لوکاشنکو بندیزونه هم لګولي او د هغه بیا ځلي ټاکنې په رسمیت نه ده پیژندلې. لوکاشنکو نږدې 3 لسیزې په بیلاروس واک چلوي. او په نړیواله کچه پیژندل شویو متقاعدو سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستو په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. ټایسن 45 کلن او روی جونز 50 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې 2 دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه و پرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 4.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښه نه موږ ته مجموعاً 3 نفره زخمیان او 10 نفره مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
دا چې والد د دغو بریدونو مخنیوي نه کیږي په دې اړه د پوځي چارو له کتونکو سره غږیدل یو. بلخ او سمنګان کې د جګړې له ویرې ځینو پوهنتونونه پرېښي.
په دې کتنه کې د سولې پروسې او د ملي روغې جوړې د عالي شورا پر جوړښت دغه پر څرنګوالي ډېر مثبت بحثونه وشول.
د ولسمشر ویان د واخان مینه پالو چې ویلې افغان ولسمشر نن د ملي مصالحې عالي شورا په جوړښت غونډه کړې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمیر 4 لک و وخت نور مسایل هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په غزنی کې نن سهار د کمانډوز واکونو پر یو مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پاوز یو هموی موټر له چاودیدونکو توکو ډک کړی وو او دغه برید یې پر یو ترسره کړ. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړه یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کمه ښیي او ویلي دي چې یوازې 10 سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په اړه یې پام وکړئ له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپورته.
سهار څخه 8 بجې په غزنی کې د ملي اردو کمانډویانو پر یو کنډک موټر بم برید وسو، خو له ساعتونو برید وروسته تر ماسپښینه لا هم په ښار کې د امبولانسونو ږغونه اورېدل کېده چې خلک یې اندېښمن کړي. د ولایت ویاند واحدالله جمعزاده داسې وویل:
نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د غزنی ولایت مرکز اړوند د درمی حوزې مربوطاتو کې د کلایجو سیمه کې د اردو په یو کنډک باندې موټر بم برید ترسره شوی ده چې تلفات لرو په دې سترګې نه شو کېدلی، ولې تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لرو.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي د دغه پیښې له امله د دوی روغتون ته د 150 تنو مړي او 24 تنه ټپیان وروړل سوي دي. په ټپیانو کې هم د 6 تنو حالت د اندېښنې وړ دی.
پیښه نه موږ ته مجموعاً 23 نفره زخمیان او 10 نفره مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي، ملکي خلک کې نشته.
په سیمه کې د ملي اردو سرتیرو د عیني شاهدانو په توګه ازادي راډیو ته وویل ټپیان 30 تنه زیات دي. دغه برید نن سهار د غزنی ولایت د دریمې امنیتي حوزې اړوند په قلایجو سیمه کې سوی و. پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې یو هموي ټانګ د سرتیرو تر سختو شک پوینټونو تیریږي او دا کنډک په منځ کې چاودنه کوي. د غزنی د ولایتي شورا غړي لامل د سرتیرو بېغوري او د خپلو امیرینو اوامرو ته نژمنتیا بولي. د دغې شورا یو غړي عصمت الله جمرادوال ازادي راډیو ته وویل:
په میزن که بشری خود کارونه دغه یو بل تیتات و دانش ده امیر تیتات نشته دی امیر خبر تیتات نشته و موږ اکثر کراولو پیره نه چې یا په فیسبوک مشروبه یا پر ټلیفون چا سره خبرې کوي یا په ګیم باندې مشروبه.
دا په داسې حال کې ده چې نن د زابل د ولایتي شورا پر رئیس په موټر بم حمله کې یو تن وژل سوی او 200 نور ټپیان وو. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل نن 10 بجې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان له کوره دندې ته پر لاره و چې ټونس دوله موټر ورباندې چاودنه کړې. د سیال په وینا په چاودنه کې نوموړی د خپلو دوو ساتونکو سره ټپي سوی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پوځ له موټرو په استفادې داسې خونړي بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تکتیکه کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرګ ژوبله هم ډېره وي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین ځاځي نه وپوښتل چې ولې د دا ډول پیښو مخه نه نیول کیږي.
لامل یې د مونږ د کشفي او استخباراتي ادارې نه مدیریت، یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې مونږ بللی شو، ځکه چې هغه د مونږ ټول وسایط د امنیتي ادارو خصوصاً د وسوال پوځ دغه ثبت او راجستر او نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایط یا د مونږ وسلې د دښمن لاسته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت ده چې دغه باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډېره ضرور ده او هغه باید د منځه لاړ.
او که چېرته له منځه نه ځي، جنرال صاحب خپله دغو پوځیانو ته چې کنډکونه پر لویو لارو یا هم داسې زیانمنونکو سیمو کې پراته دي، خپله پوځیانو ته یا نور امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې د مونږ وسایط د دښمن په لاس ورغلل. ټول سامونه د امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کومو ولایاتو کې په کومو نقاطو کې د دښمن لاسته ورغلې ده. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جسابو کې باید موجود اوسي، او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید امدادي ورته ولري. هغه قطعاتو کې چې دغه سې پیښې کېږي هلته د ورځې نومونه نو ورکول کېږي په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي.
دا د ورځې نوم به وي خو دا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قراول په خوله کې او داسې راپورونه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګورې، هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایط چې دښمن لاسته ورځي په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په هغه طرز العمل باندې چې لانجې روانې وې موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوئ طالبانو به کړي او کنه نورې وسلوالې ډلې چې فعاله دي؟
زه داسې فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې زه ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی دی. دغه بریدونه جګړه چې کېږي یا د حکومت هلته حاکمیت د قانون وي، د حاکمیت د حکومت لاس لاندې وي یا د طالبانو لاس لاندې وي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې مونږ نه ده کړی، پچا کړی دی، که دوی په حاکمیت کې وي دوی ده باید ووایي، دوی خو وایي چې مونږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم راځو یوې بلې امنیتي موضوع ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل، جګړو او ناامنیو په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو ناامنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګ کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نه ښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونو ته ولېږي. په اړه یې پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
آبده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څنګه محصله ده. آبده وایي چې له دوه اونیو راپه دې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم. مجبوره یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې آبده نه ده چې د وسلوالو تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاگردان،
یوازې د خلکو او د شاگردانو له اولیا سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه
موږ تیره اونۍ د دې شاهدو چې اوازه شوه چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پوهنتون برید کیږي او هغه ورځ پوهنتونونه رخصتول. په نورو ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له اتمې نیټې د هود میاشتې تر 15 نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا دا تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پوهنتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون استیال رشاد جمالیار هم منی چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګر او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیل او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په 1500 کې څه باندې 30,000 زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. موجب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کلیوی خوا په افغانستان کې د تاوتریخوالی او جګړې پیښې زیاتې دي، خو بل لور ته دولت او طالبان دواړه هڅه کوي چې دغه جګړې ته سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړښت پر سر له ځینو سیاسي مشرانو سره نن کتلي. جمهوری ریاست وایي په دغه لیدنه کې د سولې پر پروسې، د ملي مصالحې عالي شورا د جوړښت او د یاد شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو په اړه خبرې شوې. په اړه یې پام وکړی د ناجی صافی راپور ته.
وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر غنی تازه په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کتنه کې د سولې پروسې په ګډون په بېلابېلو مسایلو خبرې شوې.
افغانستان جمهور رئیس نن د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د ملي روغ جوړې د عالی شورا له رئیس ډاکټر صاحب عبدالله او د هیواد جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول صاحب سره وکتل. په دې کتنه کې د سولې پروسې او د ملي روغ جوړې د عالی شورا پر جوړښت، دغه پر څرنګوالي او د لومړني غونډې د جوړېدو په اړه باندې ډېر مثبت بحثونه وشول.
دا په تاسو حال کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د جوړښت څه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړیو تشکیل معلوم دی. تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د دغه شورا د تشکیلاتو د جوړېدو غوښتنه کړې وه او کابل کې امریکا سفارت هم د اروپایي ټولنې د غوښتنې ننګه کړې وه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي او دوه ورځې وړاندې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د افغانستان له حکومت څخه غوښتي و چې ژر تر ژره د ملي مصالحې عالي شورا غړي دې معلوم کړي تر څو عملي کارونه پیل کړي او د سولې پر روان بهیر کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفارت او برېټانیا سفارت هم د اروپایي ټولنې د یادې خبر پاڼې هرکلی کړی و او زیاته کړې وه چې افغان حکومت دې د ملي مصالحې د عالي شورا په جوړښت کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له بلې خوا بیا د بین الافغاني مذاکراتو د کړنلارې په نهایي کېدو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو لخوا ضد او نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکراتو په ټوله کړنلاره موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د دولت مذاکره کوونکي وایي د مذاکرو د کړنلارې پر یویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوې خو د مقدمې متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي اصلي مذاکرو کې پر کړنلارو د دواړو مذاکره کوونکو ډلو لخوا موافقه شوې ده. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپلمنځي مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو د ځینو اختلافي ټکو د اصلي مذاکرو د کړنلارې او اجنډا مخه ډپ کړي و چې یوه موضوع پکې د امریکا او طالبانو پر موافقې او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل شوی.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هممهاله جګړې هم تودې شوې، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې هم واوریدل. په غزنی کې نن سهار زوروره چاودنه وشوه او دغه راست په څو ولایتونو کې جګړو د خلکو ژوند اغیزمن کړی. پرون سره صلیب هم ویلي و چې د جګړې له امله د افغانانو کړاوونه بیخي زیات شوي دي. تازه امریکا ویلي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته راټیټ کړي. له دې سره داسې اندېښنې شته چې ممکن افغان امنیتي ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راشي، خو تازه دفاع وزارت دغه اندېښنې بې ځایه بللي. پاره د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو سره د جنگیدو لپاره کافي تجهیزات او سرچینې لري. د نوموړي په وینا د غزواکونه کولای سي له نړیوالو ځواکونو پرته وجنګيږي.
افغان ځواکونه په خپل موقعیت کې دي او وسنی امکانات او تجهیزات چې لري له افغانستانه ساتنه کوي. د هر ورځې په تیرېدو د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړيږي، کولای شي چې جګړه د ترانسپورټي او محاربوي پلوه اداره کړي. دمګړی ډېرې هوایي عملیات په خپلواکه توګه د افغان هوایي ځواکونو له لوري ترسره کړي.
د یکشنبه په ورځ 290 سرتیری له ملي وردو سره یو ځای سول. د چارواکو په وینا افغان ځواکونه له طالبانو سربیره شل نورو تروریستي ډلو سره د جګړې په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دمګړی د افغان ملي وردو د سرتیرو شمیر 200 تنو ته رسیږي او 150,000 پولیس او امنیتي ځواکونه له دوی ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد وونه وړاندې په ولسی جرګه کې ویلي وو کټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي هم د اندېښنې وړ ځکه نه ده چې د نوموړي په وینا په اوس کې 90% پوځي عملیات د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که څه هم افغان ځواکونه ښې وړتیاوې لري، خو له دو تر دریو لسیزو به د نړیوالو ځواکونو په ځانګړې توګه د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې معلومیږي امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې دي او که ووځي ټول شکست چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ته مشکل جوړوي. متحد ځواکونه د لیرې څخه د تسلیحاتو په برخه کې یا په اقتصادي نورو مسایلو کې ورسره مرسته وکړي بهتره ده.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې د 2020 میلادي کال د جنوري تر میاشتې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راښکته کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له جنجالي څرګندونو وروسته یو ځل بیا د وزیرانو د کاري برنامو د اورېدو لړۍ پیل کړه. په اړه یې د خاطر پردیس راپور واوري.
له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیده، ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکونې لړۍ بیا پیل کړه. د ولسي جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیرتمن نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې شپږ نومان وزیرانو ولسي جرګې ته خپل کاري برنامې وړاندې کړې. ولسي جرګه به سبا دغو نومان وزیرانو ته د باور رای ورکونې په مخه صندوقونه کېږدي.
ټاکل
شوي سبا هغو شپږو نوماندو وزیرانو ته چې نن یې خپلې کاري برنامې وړاندې کړې د رای لپاره ورته صندوقونه کېښودل سي.
د ښځو چارو نوماند وزیر حسینه صافی، د ښار جوړونې نوماند وزیر محمود کرزی، د قانون او پټرولیم نوماند وزیر محمد هارون چخانسوري، کډوالو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر نوررحمن اخلاقی، د ترانسپورت نوماند وزیر قدرت الله زکی او د ټولګټو نوماند وزیر قدرت الله یمین نن خپل کاري برنامه وړاندې کړې. ولسی جرګې له دې وړاندې لس نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وي، خو دغه لړۍ ونې وړاندې د امر الله صالح له څرګندونو وروسته چې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړي وو درول شوی وه. ټاکل شوی چې یو شمېر نورو نوماند وزیرانو ترڅنګ د ملي امنیت او مرکزي بانک رئیسانو ته هم په دې ونې کې د رای صندوقونه کېښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمیر سیمې هغه محدودیتونه لري کوي چې له څو اونیو راهیسې لګولې وو. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې ده، په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 50,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,000 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچې د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نویو بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کېږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه یې په څه ډول کېدای شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښي وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلي، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووځي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، او اوس هم ستاسې یو شمېر اسمسونه. محمد فهیم له کوټه عشرو نلیکی وای ک په زیاتو وژنو وطن پرمختګ کولای، اوس په افغانستان د جاپان په څیر وو. سخی بادشاه شاهین لیکلی د خوست له ځاځی میدان وای د غزنی برید د طالبانو کار دی. نظری د لوګر لازری لیکلی وای د اسلامي هیوادونو لخوا د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بلل شوې، خو ولې طالبان بیا هم په جګړې ټینګار کوي؟ د ویلي دا جګړه د دین په اړه نه، بلکې د ډیورند او د کونړ د اوبو پر سر جګړه ده. عبدالغفور فریاد لیکلي و طالبان د سولې له نومه ناوړه ګټه اخلي او افغان ځواکونه وژني. تازه خان سمسور لیکلي غزنی او ټول هیواد کې ناامنیو اندېښمن کړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي وایي ولسمشر د ښوونکو د ماشونو په اړه ژمنې نه دي په ځای کړي. او عبدالواحد مدقیق د لوګر لیکلي وایي هوا سړه ده او بېوزله لاسنیوي ته اړتیا لري. له دې سره دغه خبري مجله پای ته ورسېده. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي. ستار فروغ راغلی چې بله خبري مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.